ته مخم شپک بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبري مجله کې د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې د ورستي راپور له جزئیات مو خبرو جان سوبکو ویل دي چې د افغانستان د خاورې نیمایي برخه تیار ده او یوازې د فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې یو څه پرمختګونه شوی دي. د هلمند امنیتي وضعیت په اړه هم بیلابیل راپورونه لرو. خلومړی ملالی بشیر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د هلمند چارواکي وايي په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د طالب وسلوالو لوی برید لماتي سره مخامخ کړی دی. د جرمني محکمې یو 28 کلن افغان د طالبانو سره د لاس درلودو په تور مجرم پیژندلی دی او امریکا ایران ته خبرداري ورکړی چې د جنوري د 9 د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو تجربه یې د نه منلو وړ ده. بشپړه خبرونه د هلمند چارواکي وايي په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د طالب وسلوالو لوی برید لماتي سره مخامخ کړی دی او په درې ورځنۍ جګړه کې د درې طالب قومندانانو په ګډون دوه دېرش وسلوال مخالفین وژلي او 24 نور یې ټپیان کړی دي. د هلمند د والي وایند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو سنگین ولسوالۍ پر بیلابیلو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. عمر ځواک وویل چې امنیتي ځواکونو لسګونه ماینونه کشف او شنډ کړي دي او د مخالفینو ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې ویجاړ کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې نن سهار په اچین ولسوالۍ کې هوایي برید کړی دی. د ننګرهار د والي وایند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د داعش ډلې د 24 کسیز ګروپ مشر شاهد عمر وژل شوی دی. نوموړی وایي دوی ته د ورکړل شویو معلوماتو له مخې شاهد عمر د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و. تر دې وړاندې د ننګرهار چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسلوال وژل شوي دي، خو داعش وسلوالو تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جرمني محکمې یو 28 کلن افغان د طالبانو سره د لاس درلودو په تور مجرم پیژندلی دی. د فدرالي څارنوالانو د اعلامیې له مخې دغه 28 کلن افغان چې یوازې واجد بلل سوی په افغانستان کې له طالبانو سره یو ځای سو او د وسلو په اړه یې روزنه هم ترلاسه کړې وه. څارنوالانو ویلي چې دغه کس د افغانستان په کاپیسا ولایت کې په 2014 او 2015 کلونو کې د طالبانو پر څنګ په جګړه کې هم ګډون کړی و او د افغان پولیسو پر یوه واحد یې حمله کړې وه. دغه کس چې د اکتوبر په 8 نیول سوی و لومړی ویلی و چې 19 کلن دی، خو پلټنو وروسته معلومه کړه چې دی 28 کلن دی. څارنوالانو دا نه دي ویلي چې دی څنګه او څه وخت جرمني ته ورغلی دی. جرمني طالبان د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماسپښین له صبغة الله مجددي او عبدالرب رسول سیاف سره جلا جلا وکتل. ولسمشر د دوی کورونو ته ورغلی او ورسره یې د ارګ ماڼۍ څخه د خپرې سوي اعلامیې له مخې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر د دوی پوښتنې ته ورغلی، خو د دغو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې شبکې موندنې شي چې هر ورځ له ننګرهار ولایت څخه شاوخوا 1500 لارې سپینه ډبره بهر ته قاچاق کیږي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت باید د دغه قاچاق مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له معدني منابعو څخه د مدیریت د نشټوالي له وجې د قانونو ډېرې پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. اوس یو څو بهرني خبرونه. امریکا ایران ته خبرداري ورکړی چې د جنوري د 9 د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو تجربه یې د نه منلو ده. امریکا دا هم ویلي چې د ایران لخوا د بالستیک راکټونو ازموینه د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوی اټومي موافقې تر پښو لاندې کوي. ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکي هالي دا خبرداري پرون ورکړ. نیکي هالي په دې اړه وویل دا وایي ایران راکټونه توغولي دي. د منځنۍ کچې توغندیو دا تجربه د جنوري په 9 په 1 کړې ده. دا د منلو وړ نه ده او موږ غواړو دا خبر وکړو او په بیړه یې وکړو. ایران دا راپورونه نه دي تایید کړي چې بالستیک راکټ یې ازمویلی او ګواکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو څخه یې سرغړونه کړې ده. د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه دغه هیواد منع کوي چې د اټومي سترکو د لیږلو وړ راکټونه دي وازمویي. په روسیه کې د اداري فساد د لوی منتقد او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مخالف الکسی ناوالنی محاکمې نن په کیروف ښار کې دوام وکړ. دغه ښار له مسکو څخه 800 کیلومتره لیرې دی او ناوالنی د پولیسو لخوا بدرګه سو. ناوالنی کیروف ته د تګ لپاره د الوتکې ټکټ هم اخیستی و، خو بیا هم پولیسو د محکمې حکم پر ځای کړ چې باید دوی ناوالنی محکمې ته بوزي. وروسته له هغه چې ناوالنی او د یو بل تورن سوی ملګری پیتر اوفیتسروف محکمې ته دوه واره حاضر نسول، محکمې پرون حکم وکړ چې دوی باید حاضرې دو ته اړ ایستل سي. اوفیتسروف په مسکو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په همدې موده کې محکمې حکم صادر کړ چې او د له ناوالنی سره په یو پرواز کې سفر وکړ. او ټاکل شوی ده د سربیا او کوسوو ولسمشران او صدر اعظمان نن سره وویني او د خپلمنځي اړیکو ښه کولو لپاره د خبرو نوې لړۍ پیل کړي. د یوې خونړۍ جګړې شاوخوا کلونو وروسته هم د دغو هیوادونو اړیکې ترنګلې دي. د دغو مذاکراتو مشري د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ رئیس فریدریکا موغیرینی په بروکسل کې کوي. مخکینۍ کتنه د جنوري په 24مه سوی وه او هغه مهال سربیا او کوسوو موافقه وکړه چې د اړیکو نورمال کولو لپاره به د لوړې کچې مذاکرات پیل کړي. د کوسوو مشرانو په بلګراد تور پورې کړی چې د دغه هیواد د بې ثباته کولو هڅې کوي او د کوسوو په شمال کې د سرب نژاد اکثریت سیمو د کنټرولولو هڅې کوي. دغو سیمو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه او 114 هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. اوړنې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سرپلاټون کې د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته په نوي استولي راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیاره بللی، خو د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونه ویلي دي.
زه موافق یم، خو بیا باید په دې هم خبرې وشي چې عام امریکایي قراردادیان او افغان قراردادیان ډیر لوی فساد کړی.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. وروسته له هغې چې د حکومت اجرایه رئیس هلمند ته په سفر کې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه پر ځای وبلله. دفاع وزارت وایي هلمند ته جدي خطر نه دی متوجه. د هلمند والی بیا وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د سنګین د لوی برید پر مهال له خاصو تکتیکونو کار اخیستی.
دا ځلې دښمن د یو خاص تکتیک نه کار اخیستی او چې د ډېر لرې فاصلې نه 2-3 کیلومترو نه دو تونلونه ویلي او د پوستو ته ځان رسولی و. او
د ننګرهار د روغتیا رئیس وایي ولسی خلک د ګزن واکسین د رضاکارانو په خوندیتوب کې همکاري کوي او دا ځل به ټولو له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته په دې ولایت کې واکسین ورکړ شي.
ټول پروګرام خلک پر مخ وړي. صرف د دوی لپاره موږ لوجستیکي امکانات دي هغه برابرو، ټرینینګونه ورکو، واکسین ورته برابرو.
د دې او د ځینو نور مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د خاص تر مفتش په تازه راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې یوازې له فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ شوی دی. د جان سوپکو په دې مفصل راپور کې چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ده لومړنی راپور دی، په ډېرو برخو کې د افغانستان وضعیت تیاره ښودل شوی دی. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوپکو د متحدو ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت ته په خپل لومړني راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت د شاوخوا نیم هیواد کنټرول په لاس کې لري. د امنیتي ځواکونو شمیر مخ په کمیدو دی او د مخدرو موادو تولید په ډېرېدو دی. په راپور کې یوه رڼا یا مثبته خوا په اداري فساد کې د پام وړ کموالی ښودل شوی دی. په دې راپور کې یادونه شوې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال له انتخاباتو وروسته واک په لاس کې واخیست، په افغانستان کې د فساد پر ضد په پراخه پیمانه مبارزه پیل کړه. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د دفتر په 2018 مخیز راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویل شوي چې د دوی دا درې میاشتنی راپور د امریکا نوي ولسمشر ته د افغانستان په اړه لومړنی راپور دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه رسمن قدرت ترلاسه کړ. د سیګار مشر جان سوپکو ویلی چې دا د امریکا نوی ادارې ته ښه فرصت دی چې په افغانستان کې له 2002 څخه تر اوسه پورې 111 میلیارد ډالر لګولې پیسې وارسوي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د سیګار د تازه راپور په اړه خبرګون نه دی ښولی، خو دفاع وزارت د سوپکو د راپور دا برخه چې د افغانستان حکومت د هیواد پر نیمایي برخه حاکمیت لري په کلکه رد کړه. یوازې په تیرو درو میاشتو کې د سوپکو دفتر د څیړنو په نتیجه کې په یوه مورد کې د 9.5 میلیون ډالرو قرارداد لغوه شو. دا قرارداد د امریکا د پانګونې د ادارې له لوري په کابل کې د یوه هوټل او اپارتمانونو د جوړولو په اړه و. د سیګار اداره په 2008 میلادي کال وروسته له دې جوړه شوه چې په افغانستان کې د افغان یا امریکایي قراردادیانو له لوري د امریکایي مالیه ورکوونکو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو یا خوړل کېدو راپورونه خپاره شول. سوپکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 15 کلونو او د میلیاردونو ډالرو له لګېدو وروسته بیا رغونه لا هم ترینګلې او نامکمله ده. په راپور کې هم دراز ویل شوی افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د مرستندویانو مرستې، څارنې او د امریکا د پوز محدود تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر یا سیګار په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ کړی، خو د امنیت او مخدره موادو د تولید په برخه کې وضعیت خراب شوی دی. عصمت سروان بیا هم په دې موضوع له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له تحلیلګر اباسین بریال سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا له دې خبرې سره موافق دی چې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ شوی؟
نو دقیقا زه موافق یم، خو بیا باید په دې هم خبرې وشي چې کوم موارد دي او څومره دقیق دي. ما خپل رپورټ یو نتیجه لوستې ده، یو هغه کې چې کوم ټکو ته اشاره شوې ده په افغانستان کې له ډېره وخته د دې په اړه اندېښنه شته. څو ځله دا موضوع راپورته شوه، یو د نشه یي توکو په کرکیله او قاچاق کې زیاتوالی دی چې د ناامنۍ سره مستقیمه رابطه لري. بل مسله د راپور کې دا هم یاد شوې ده چې عام امریکایي قراردادیان او افغان قراردادیان د بیا رغونې په برخه کې ډیر لوی فساد کړی. حتی داسې یو پروژه په 2002 کال کې شروع شوې لا تر اوسه پورې تکمیل نه ده. اما دوی د فساد په برخه کې د کموالي یا د فساد راکمېدو، البته نسبي راکمېدو ته هم اشاره کړې ده، چې یو ډېر واړه حد کې هغه د مطالعې وړ ده، ډېر د خوشبینۍ وړ نشي کېدلی.
په راپور کې د نورو برخو کې خصوصا د امنیت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر په ارتباط، د مخدره موادو د زیاتېدو په ارتباط ویل شوی دي چې افغانستان شاته کړی دی. دې ته په پام سره چې په امریکا کې نوې اداره رامنځته شوې ده، د دې راپور خپرېدل به څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم دا خو مناسب وخت و. یو هغه رپورټونه دي چې سیګار یې په عامه کچه خپروي د رسنیو د لارو، یو هغه دی چې هغې په هکله باندې جدي اقدام وشي. دا د سیګار دپاره لومړی ځل دی چې یو نوی حکومت چې د خپل قاطعیت په اړه جدي ژمنې کړي دي، دوی داسې یو رپورټ ورته وړاندې کړی دی. په دې کې داسې موارد زیات دي چې په خپله امریکا هم تر یو حده پکې پړه ګڼل کېږي، او که نوی حکومت وغواړي چې یو سلسله تغیرات راولي، زه فکر کوم چې موثریت به تر دې زیات وي چې بیا په افغانستان کې دا راپور په عوامو واورېدل شي. یو نسبي خطر هم موجود دی، هغه دا دی چې که د بیا مرستو په برخه کې او د شفافیت په برخه کې د امریکې اوسني ولسمشر ته چې اقدامات یې ډېر اوجولانه هم دي او ډېر قاطعیت دی پکې، د دې باعث نشي چې ډېر یو شدید تحریم ولګوي یا په هغې کې داسې شرایط رامنځته کړي چې افغانستان باید د هر څه حساب ورکړي او بیا وروسته د امریکې مالي مرستې د افغانستان سره زیاتې شي. او دلته دولتي تسکو له بده مرغه دومره ځواکمنه لا نه ده، نو پاده چې هغه دې وکولی شي دغسې یو سیستم دې رامنځته کړي چې په ډېر لنډ وخت کې دا ستونزې حل کړي او په شفاف ډول نړیوالې مرستې مصرف کړلی شي.
په دې راپور کې ویل شوي دي چې نسبت 2015 ته کمې سیمې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې دي. تقریبا 60% خاوره وسوی د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. د افغانستان دفاع وزارت دا راپور په دې برخه کې ردوي. دوی وایي چې ځینې سیمې موږ له لاسه ورکړي دي، لیکن بېرته مو نیولي دي، حتی په همدغه درې میاشتنۍ موده کې. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي او څه نظر لرئ؟
یو ټکی خو باید ډېر واضح اوسېږي چې دا یو دقیق تخمین د بهرنیانو سره د افغانستان د وضعیت په اړه شته او نه ډېر دقیق د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره. دولت د حاکمیت دپاره یا د نظامي حاکمیت دپاره یو ډول تعریف لري چې هغه ډېر په خوشباوریو ولاړ دی. اما څه چې عملا موږ په صحنه کې ګورو هغه دا دي که یو ولسوالي مثال کړو، که یوازې د یوې ولسوالۍ والۍ ودانۍ د دولت سره وي، دا په دې معنی نه شي کېدای چې هغه ولسوالۍ په هغو ولسوالیو کې حساب کړو چې د مخالفینو په لاس کې نه ده. زه فکر کوم د سیګار یوه اشاره دې ته هم ده چې بهرني ځواکونو ضرورت یو قسم هلته تصویر ترسیم شي.
د سیاسي چارو کارپوه عباسین امبریالو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي ادارې یا سیګار د وروستي راپور په اړه خپل نظر څرګندو. د امنیت په اړه د سیګار په راپور کې دغه راز ویل شوي چې په 2016 میلادي کال کې د مخکېني کال یعنی 2015 میلادي کال په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو سرتیرو او پولیسو وژنې په 15 زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د 2016 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نه د نومبر تر 12 زاتیا سرتیری او پولیس وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې 5000 افغان سرتیری او پولیس وژل شوی او دا شمیرې مخکې افغان چارواکو هیڅکله هم نه وی څرګندې کړې. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوی دی. په 2016 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفینو ډېرې حملې هم په شاتم بولي او ډېرې سیمې د هغوی له نیولو د هغوی له لاندې کولو ژغور لري. په دې اړه وروسته د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور حال درکو.
خبری مجله اوري
ورسله هغه چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هلمند په سفر کې د ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې پر ځای وبللې. دفاع وزارت وایي هلمند ته جدي خطر نه دی متوجه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه په هلمند ولایت کې برلاسې دي او دومره چې خلک اندېښنه لري هلته خطر نه دی. ښاغلی وزیري دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هلمند ولایت ډېره برخه وسلوالو طالبانو لاندې کړې اندا چې په دې وروستیو کې ځان تر لشکرګاه پورې هم رسېږي. نور حالیده واصل وصال پر پورت کې
سرل دی چې هلمند ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال د دغه ولایت امنیتي وضع جدي او د اندېښنې وړ وبلل شوه. خو دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه په هلمند کې حاکم دي او کوم جدي خطر هلته نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په هلمند ولایت کې امنیتي وضعیت ډېر خراب نه دی. د سرګند کړه چې یوازې په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ستونزې جوړې کړې وې چې د هغه ځای کنټرول هم اوس د په خبره د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده.
په هلمند کې حالات خراب نه دي، تنها په سنگین کې د دښمن له خوا نه یو توتې شوې و چې سکونه کنه دي و او هغه ته انفجار ورکړې و. 13 ورځ بیا هلته شپې زموږ کومندو قطعات پولیس و نور کتاب د ځمکې لخوا نه ورغله. په سنگین کې اوس زموږ قوتونه حاکم دي.
ښاغلي وزیر وویل چې د هلمند ولایت امنیت دوی ته ډېر مهم دی او دوی هڅه کوي د هرې ممکنې لارې هلته وسلوال مخالفین وځپي. دا په داسې حال کې ده چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه پورس د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د هلمند امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره دغه ولایت ته تللی و. هلمند ته د ښاغلي عبدالله د سفر پر مهال د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازو او قومي مشرانو د هلمند ولایت د خراب امنیت څخه شکایت وکړ او ویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلې او ان مرکز تر ګواښ لاندې ده. همدارنګه په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي شمل کوزی ویلي چې په هلمند کې د ملي اردو درې لیواوي پرتې دي چې هر لیوا 2000 تشکیل لري خو په دغو لیواګانو کې 1500 سرتیري هم نه دي موجود او تشکیلات خیالي دي. خو دفاع وزارت تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د خیالي سرتیرو موضوع رد کړې ده. اجرایي رئیس د هلمند ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت امنیت بسیډي او نږدې ورځو کې به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان د حکومت د مشان لخوا دا شن سفرونه ګټور ګڼي خو وایي چې حکومت باید په هیواد او په ځانګړې توګه هلمند ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د اصلاح ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونه هم ښه تجهیز کړي. د پوځي چارو کارپوه شیر محمد کریمی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د مشان سفرونه کافي نه دي بلکې د دوی د سفرونو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو اساسي ستونزو ته هم باید ډېره پاملرنه وشي.
د اوسیمو ته یوازې د مشرانو ورتګ دیوي او یا هم د یوې نیمې ورځې لپاره بسنه نه کوي بلکې دا دقیقې ارزونې ته اړتیا لري چې پخوا هم شي په رهبرۍ کې د اصلاحات راشي. همدارنګه د ځواکونو د تجهیز او د پرسونل د کمښت مسله هم ډېره مهمه ده.
د یادونې ده چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هلمند ته د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو په لا همغږۍ ټینګار کړی او له امنیتي ځواکونو یې غوښتي چې د پسرلي له رسېدو وړاندې په لښکرګاه او د هلمند په ولسوالیو کې وسلوال مخالفین وځپي. د ښاغلي کریمي په خبره د هلمند ولایت امنیت د ټولو جنوبي ولایتونو لپاره مهم دی او حکومت باید په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
د هلمند ولایت په امنیتي وضعیت کې به هم تم کې ګوم امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا هوایی ځواکونو په هلمند کې پر وسلوالو طالبانو دوه ورځې شدید بمباري کړې ده. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت او امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفلن ویل په تیرو 48 ساعتونو کې د هلمند سنګین ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو تقریبا 15 اهداف په نښه شوي دي. طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او دولتي ودانیو د دوشنبې په ورځ لوی بریدونه وکړل. خغلی کلیفلن ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د سنگین ولسوالۍ په مرکز کې په دولتي ودانیو او نږدې سیمو کنټرول لري. د یادونې وړ ده چې د هلمند امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د امریکا د ځانګړو ځواکونو په سلګونو سرتیري په دې وروستیو کې بیا په دې ولایت کې ځای په ځای شوي دي. له بلې خوا د هلمند والي بیا ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبان د سنگین د لوی برید پر مهال له خاصو تکتیکونو کار اخیستی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې رپورټ لري.
د هلمند والی وای وسلوالو طالبانو د ازل پسنګین ولسوالۍ کې د مځکې لاندې تونلونه استلیول او د افغان ځواکونو یو شمیر امنیتي پوستو کې دننه خو جنو ته چیرما ډیر لوی چاودنې کړې دي چې یو شمیر امنیتي پوستې له منځه وړي دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان ځواکونو د تلفاتو دقیقه شمیره نه ده معلومه خو وسلوالو ته په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ جوړولې ده.
دا ځلې دښمن د یو خاص تکتیک نه کار اخیستی او چې د ډیر لرې فاصلې نه 2-3 کیلومترو نه دو تونلونه ویلی و دی پوستو تیزان را رسوله و او اغیز که پا تنونو بارود زای پزای کری و او اغا تقریبا شپک شوخوا پوستو تی چیرما او یخ پل پوستو لانده دا ساحو تا دا انفجار ور کرده و دقیق عمر دی منگ دی پرسونل دی شهیدانو او دی تلفاتو ندی معلوم منگ تا تروس زکا چه ساحه تا دی منگ قوتون اغا ساحه چه خپل از جان منشوی اغیز تا ندی رسیدیلی پا شوخوا که سیما کلا بند کرده. د دښمن 2 کسان مړی ځای په ځای پاتې دي او 40 کسان زخمیان دي چې غیر صحنې نه ښکلي.
د دوشنبه په ورځ په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا د افغان ځواکونو پر یو شمېر پوستو بریدونه ترسره شول چې د سنگین د ټولنې شورا د غړو د راپورونو له مخې د ملي اردو او ملي پولیسو 8 پوستو پکې سکوت شوي او دواړو غړو ته درانه تلفات واوښتل. د ټولنې شورا یو غړي د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو شاوخوا 40 کسان وژل شوي او شمېر نور ټپیاندي. د سنگین د ټولنې شورا رئیس میرزا خان د سیشمې پر ورځ رسنیو ته وویل په سنگین کې د سرتیرو شمېر کم دی او د سکوت سیو سیمو د بیرته نیولو توان نه لري خو د هلمند والی وای اضافي او کافي سرتیر رسیدلي دي او عملیات ادامه لري.
هغه ځواکونه چې سنگین کې د دغې سیمو د بیرته نیولو او یا د تقویې لپاره په کار و هغه سیمې ته رسېدلي کمانډوي ځواکونه نور ځواکونه او ساحه د هوا د لارې نه هم د موږ په کنټرول کې ده. که د دې ضرورت پیښ شي چې موږ نور قوتونه هلته ولیږو هم شته دي چې ور ولیږو. په سنگین کې خپله د 215 قلو اردو رئیس ارکان شته ده، هغې سره دقه په دقه موږ په تماس کې یو او څه جزئیات چې وي تاسو سره به انشاءالله آینده کې شریک.
ښاغلی حیات وویل په سنگین کې د جګړې شدت کم سوی دی او وسلوال د سیمې څخه وتلو ته اړ شوي دي. که څه هم طالبانو تر اوسه د والي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې په سنگین کې جګړه دوام لري او ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو څخه نیولې دي. د طالبانو د ویان دغه خبرې حکومتي لوری نه مني. سنگین د لشکرګاه په شمال کې د مساکلا او کجکي ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري. د دې ولسوالۍ ګڼې سیمې د تیرو لسو کلونو راهیسې د وسلوالو مرکزونه دي. ویل کېږي د نشي توکو د پروسس او قاچاق لوی لوی مرکزونه پکې وجود لري او اکثره قاچاق بری په یاد ولسوالۍ کې د حکومت په ضد د جنګیدونکو وسلوالو مالیتم ویل کوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي په لړ کې یوه بله مېرمن په بدخشان ولایت کې د چارواکو په وینا د طالبانو د ټوپک ښکار شوه. دا مېرمن په رڼا ورځ په خپل کور کې ووژل شوه. فریبا ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان مېرمن کله د ناموس په نوم، کله د دود په نوم او کله د قانون په نوم د نیستۍ کندې ته لویږي. دا ځل یوه بله پیغله امیر بیګم د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې د طالبانو د ګولیو ښکار شوه. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشري عارفه نوید ازادي راډیو ته وویل چې بیګم په سپینه ورځ په خپل کور کې د طالبانو لخوا وویشتل سوه. له میرمن نوید څخه مې د دلیل پوښتنه وکړه. هغه وایي
زما دلایل مردمی محل و نیروهای امنیتی پرسان کردیم اینا برای ما معلومات
دا وی موږ د دې دلایل د سیمې له خلکو او امنیتي ځواکونو څخه وپوښتل. هغوی ویل چې پر دې د اخلاقي جرمونو تور پولیسو او وسله وال کسان د سهار 9 بجې د دې کور ته راغله او په خپل کور کې یې وویشتل. میرمن نوید وایي له دې کبله چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ تر ډېره د طالبانو په کنټرول کې ده، نو د بشري حقونو فعالان نه دي توانېدلي د دغې نجلۍ د کورنۍ له غړو سره وګوري او نور جزئیات ترې واخلي. میرمن نوید وایي د روان 1395 لمریز کال په اوږدو کې یوه بله میرمن هم د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې چې دا هم د طالبانو تر واک لاندې ده وژل سوې وه. د هغې میرمن ګناه سوه بیا هم له عرفه نوید څخه اورو.
طالبان
به کسی خواستار بودن بازی خانم دوی هغه پیغله طالبانو یو چاته غوښته، خو کله چې کورنۍ له دې کار انکار وکړ وسلوال طالبان د شپې 12 بجې کور ته ننوتل. انجلۍ له کور وېستل او د کورنۍ د غړو تر مخې ووښتل. په بدخشان کې د بشري حقونو د صحوي دفتر د معلوماتو له مخې په تیرو 2 کلونو کې شپږ ورته پیښې یوازې په بدخشان کې سوي چې میرمنې د وسلوالو طالبانو لخوا په بېلابېلو نومونو وژل کېږي. د دغه دفتر چارواکي وایي په تېر یوه کال کې یوه میرمن د ناموس په نوم هم وژل سوې ده. د بشري حقونو فعالان د بدخشان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي لکه یمګان او وردوج د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سطحه لوړه بولي او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. ویل کېږي په بدخشان کې د روان لمریز کال په اوږدو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بېلابېلو ډولونو څه باندې 50 قضیې ثبت سوي دي، خو کېدای سي دا شمېره نوره هم لوړه وي ځکه د دغه ولایت په لیرې پرتو سیمو کې د ناامنیو او ټولنیزو دودونو له کبله تر ډېره دا ډول قضیې نه ثبتېږي. یوازې د بدخشان میرمنې نه دي چې له دې کړاوونو سره مخامخ دي، بلکې د افغانستان په ډېرو نورو ولایتونو کې ښځې د همدې پدیدې له کبله د مرګ کومې ته لویږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تېره یوه نیمه میاشت کې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د ناموسي وژنو شاوخوا 10 قضیې ثبت سوي دي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د یوې پیښې په اړه مو واورېدل چې په بدخشان کې په دې وروستیو کې رامنځته شوې او د ماشومانو د روغتیا د هڅو په برخه کې بیا د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي تر 15 کلنۍ هغه کم عمره ماشومان چې د پولو یا ګوزن پر ضد د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي د جمعې په ورځ به د واکسین په بل پړاو کې واکسین شي. د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کامول وایي ولسی خلک د ګوزن واکسین د رضاکارانو په خوندیتوب کې همکاري کوي. له ښاغلي کامول څخه سالی محمد سالی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د پولیو ضد واکسین تازه کمپاین په کوم ولسوالیو او سیمو کې بشپړ تطبیق شو.
تاسو درځي لارخ بیا خپل ټول وطنوالو او بل خصوص والدینو باندې غواړم چې دوی کچیر د ماشومان په دې درې ورځو کې د کمپاین نه پاتې نو د جمعې مبارکه ورځ باندې بیا یو ری ویزیت ستراتیژي لرو چې بیا ګرځو کوم ماشومان غیر حاضر یا چیرته مېلمانه تللي هغوی واکسین کوو. موږ په ننګرهار ولایت کې تقریبا په 13 کال کې 15000 ماشومان داسې لږه چې د واکسین نه پاتې کېدل. سیدا کشمیره د قومي مشرانو سپینګری علما کرام معرف او انچارج د هدا ریاستونو په همکارۍ سره راو رسید لږه ماشومان ته دا لږه ماشومان چې دی هغه به ان شاء الله روانه هفته کې د سری مشد رضاکاران لخوانه د ننګرهار ولایت په 25 اگست د پنځګزوی په ساحه کې دي، همدارنګ د دیبالا د پاپین اوخس په ساحه کې دي، د کوټ د لاغورجی ساحه ده، د نازیانو دوه خلې نازیان ساحه ده او همدارنګ د مامند او شړل پاچین وسواله کې دي. په دغه ساحو کې زاله در ماشومان پاتې دي ان شاء الله راتلونکي هفته به د سری میاشتې د رضاکارانو چې هغه موږ د دایمي واکسیناتورانو په صفت ځان سره استخدام کړي دي دا ماشومان به هم واکسین شي. نو هیله او امید هم دا چې موږ په 2018 کال کې ټول هغه ماشومان چې 15 کاله نه ښکته دي هغوی ته ځانونه ورسو او هغوی ته 2 قطرې د پولیو ضد واکسین سیده تطبیق کړو.
زیات تو نام نسیمو کې خلکو څومره همکاري وکړه خصوصا د رضاکارانو د امن په ټینګ
د موږ برنامه د تاسو بهتره معلومات صحت ټول برنامه سي د غیر سیاسي دي غیر انتفاعي دي. نو دا د خلکو برنامه د خلک خپل تطبیقي دا کوم صاحبونه چې موږ نزاکران نشو ما د خپل کلی ولس خلک دي نو ټول پروګرام خلک پر مخ وړي. صرف د دوی لپاره موږ لوجستیکي امکانات چې دي هغه برابرو، ټریننګونه ورکو، واکسین ورته برابرو.
بله په ځینو سیمو کې د دغه واکسین پر ضد ځینې تبلیغات کېږي. تاسو د یو ډاکټر په حیث دغه کورنۍ ته چې فکر کوي چې دغه واکسین به دوی ته تاوان ورسوي څه وینا لري یا څه ویل غواړي؟
من ځینې سافت ریفیوزل په نامه ځینې ماشومان لرو په ځینې کورنیو کې، اکثرا د تعلیم یافته طبقه خلک دي دا په ډېر کم شمېره کې دي. نو هغه سره د موږ د کمیونیکیشن ټیم سره د نږدې نه کار کوي، هغه ماشومان ته هم واکسین رسیږي. واکسین سره که چیرته بعضي ورونو سره تشویش شي دا حرام ده یا نور مسایل په تپینو د ټول اسلامي نړۍ له مخې دا مرض محسوسه ده. صرف افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه چې دلته د وایرس ګردش لري. همدا اوس هم د موږ حجاج کرام څخه سعودي عربستان ته سفر کوي
دوی ته په میدان هوایی کې په سعودي کې په جده کې دوه قطرې واکسین ورکول کېږي. موږ د حرمین شریفینو د سعودي د علماو همدارنګه د الازهر د علماو او د ټول اسلامي نړۍ او د افغانستان د علماو کرامو فتواوې په دې بخش صدر شوي دي. واکسینو تطبیق سیدت نه تنها د پولیو نه د نهګونه واکسین چې موږ کوو، یعنې نه ډول واکسین تطبیق او د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې دا ټول د موږ د ماشومانو د صحت لپاره او د دوی وقایه د امراض مقابل کې زده اړین دي او ضروري دي.
په ننګرهار کې د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسین د کمپاین په اړه مو د ننګرهار د روغتیا رئیس نجیب کاموال سره مرکه واورېده. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زرغونه منګل زما همکاره سلوت راغلي او ډېره منتظر ده چې مایکروفون ورته وسپاره. مهرباني.
له تاسو مننه نوري صاحب. تاسو ستړي مشئ. شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که سرمفتش خاص امریکا در اولین راپوری که در مورد افغانستان بر دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا پیشکش کرده از مشکلات جدی در افغانستان یاد کرده و پیشرفت در بخش مبارزه با فساد هم یاد کرده و ازش ابراز خوشبینی کرده. ایره هم مشنوین در حالی که سرپرست ولایت بلخ از توافق با حکومت در مورد بعض امتیازات سخن میگه ولی حکومت افغانستان ادعای دیگه داره. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات در ولایت هلمند از کشته شدن بیش از 32 تن از طالبان مسلح به شمول 3 قماندان این گروه در ولسوالی سنگین خبر دادند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد آزمایش راکتی ایران را کاملا ناپذیرفتنی خوانده است و قرار است رؤسای جمهور و صدر زمان سربیا و کوسوو دور تازه از گفتگوها را به هدف بهبود روابطشان امروز برگزار کنند. تفصیل اخبار. مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند که حمله‌های طالبان مسلح را در ولسوالی سنگین دفع کرده و در جریان درگیری 3 روزه 32 تن از طالبان مسلح به شمول 3 قماندان این گروه کشته شدند. به گفته آنها در این جریان 40 تن از شورشیان مسلح زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح دولت بالای پسته‌های امنیتی در ولسوالی سنگین حمله های گروهی را انجام داده اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. در همین حال یک سخنگوی نیروهای آمریکایی امروز گفته است که طی 48 ساعت گذشته تقریبا 15 حمله هوایی را در حومه های ولسوالی سنگین ولایت هلمند انجام دادند. مقام‌ها در ولایت ننگرهار می‌گویند که امروز در حمله تیاره بدون پیلوت نیروهای بین‌المللی در ولسوالی چین قماندان یک گروه 40 نفری داعش کشته شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این قماندان داعش شاهد عمر نام داشت و به اساس معلومات آنها او باشنده خیبر پشتونخوا بود. پیش از این مقام‌های ننگرهار گفته بودند که در جریان عملیات بر ضد داعش در این ولایت نزدیک به هزار داعشی کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز با حضرت صبغت الله مجددی و عبدالرب رسول سیاف رهبران پیشین جهادی به طور جداگانه دیدار کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی به خانه آقای مجددی و خانه آقای سیاف رفته و جویای احوال آنان گردید. در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی و این رهبران جهادی روی موضوعات مختلف از جمله مسائل ملی کشور بحث کردند اما در این مورد جزئیات دادن نشده است. ادامه خبرها. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد آزمایش راکتی ایران را کاملا ناپذیرفتنی خوانده است. خانم هیلی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که پشت درهای بسته انجام شد دیروز همچنین گفت که آزمایش راکتی ایران عملی است که توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان را نقض می‌کند. هیلی به خبرنگاران در نیویورک گفت
ایران یک راکت را پرتاب کرده، یک راکت متوسط را به روز یکشنبه 29 جنوری آزمایش کرده است. این کاملا پذیرفتنی نیست.
ایران گزارش‌های را تایید نکرده که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. قرار است رؤسای جمهور و صدر زمان سربیا و کوسوو امروز دور تازه‌ای از گفتگوها را به هدف بهبود روابطشان برگزار کنند. روابط دو طرف از نزدیک به دو دهه به این سو متشنج است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این گفتگوها در بروکسل میزبانی میکند. رهبران سربیا و کوسوو در ملاقاتشان به روز سه‌شنبه هفته گذشته توافق کردند که گفتگوهای سطح بالا را جهت ایجاد روابط عادی انجام دهند. رهبران کوسوو سربیا را به تلاش برای بی‌ثبات ساختن کوسوو و دسیسه‌سازی برای گرفتن کنترل یک منطقه عمدتاً سربیا تبار در شمال کوسوو متهم می‌کنند. کوسوو از سوی سربیا به تلاش برای افروختن جنگ متهم شده است. و اوکراین میگوید که یک سربازش در شرق این کشور کشته شده است. در شرق اوکراین درگیری میان قوای حکومتی و جدای طلبان طرفدار روسیه طی 4 روز گذشته تشدید یافته است. اردوی اوکراین امروز گفت که 9 سرباز این کشور و یک غیر نظامی در 24 ساعت گذشته نیز زخمی شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. سرمفتش خاص امریکا در اولین راپور که در مورد افغانستان برای رئیس جمهور جدید امریکا پیشکش کرده از مشکلات جدی یاد کرده، ولی از پیشرفت در بخش مبارزه با فساد نیز سخن گفته است. آیا واقعا مبارزه علیه فساد در افغانستان موفق بوده است؟
فساد نه تنها کاهش نیافته، بلکه ما که در افغانستان هستم و از نزدیک میبینم، بعضن با ادارات اینا سر و کار دارم، نه تنها کم نشده بلکه زیاد هم شده.
نمایندگان مردم هلمند از وضعیت امنیتی این ولایت شکایت دارند، ولی وزارت دفاع افغانستان میگوید
وضعیت در هلمند زیاد خراب نیست. تنها در ولسوالی سنگین از سوی دشمن توطئه شده بود. چند صف حفر نموده بودند و آن را منفجر ساخته بودند.
در حالی که سرپرست ولایت بلخ از توافق با حکومت در مورد بعض امتیازات سخن میگوید، ولی حکومت افغانستان ادعای دیگر دارد. این را هم میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان نگرانیش را در مورد دخالت خارجی در پروسه صلح این کشور ابراز داشته است.
کشورهایی هستند که بدون از این که کشور افغانستان در جریان بگذارند، نشست هایی می داشته باشند، سفر قضای افغانستان تصامیمی در از او گرفته می شه که خلاف همه نرمهای بین المللی هست.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. با بخش این شامتان خوش. من زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را میشنوین. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان از کاهش چشمگیر در فساد اداری در افغانستان خبر داده. جان سوبکو در یک گزارش 269 صفحه‌ای به اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا به این موضوع اشاره کرده. در گزارش همچنان گفته شده که حکومت افغانستان تنها نیم این کشور را کنترل می کنه. آقای سوبکو همچنان گفته که این یک فرصت خوب برای اداره جدید امریکا است تا 170 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده از سال 2002 به این طرف در افغانستان ارزیابی کنه. در بخش دیگه گزارش گفته شده که تولید تریاک در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 در افغانستان 43% افزایش یافته. بیشتر در مورد بیانات جان سوبکو در مورد کاهش فساد در افغانستان از همکارم سید سمیه باز میشنویم.
سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا در افغانستان جان سوبکو در اولین راپور خود به رئیس جمهور نو امریکا دونالد ترامپ نوشته است که حکومت افغانستان بر تقریبا نصف سرزمین این کشور کنترل دارد. تعداد قوای امنیتی آن رو به کاهش بوده و تولید مواد مخدر در آن در حال افزایش است. در این گزارش یک بخش مثبت و امیدوار کننده کاهش فساد اداری گفته شده است. در این گزارش آمده است وقتی که رئیس جمهور اشرف غنی بعد از انتخابات سال 2014 قدرت را به دست گرفت، مبارزه گسترده را علیه فساد اداری آغاز کرد. در گزارش 260 صفحه‌ای اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار که روز چهارشنبه به نشر رسید گفته می شود که این گزارش سه ماهه اولین راپور این اداره در مورد افغانستان برای رئیس جمهور نو آمریکا می باشد. رئیس جمهور نو آمریکا دونالد ترامپ در 20 جنوری حلف وفاداری یاد کرد. رئیس سیگار جان سوبکو گفته است این برای اداره نو آمریکا یک فرصت خوب می باشد که مصرف 117 میلیارد دلار کمک های انکشافی آمریکا را به افغانستان که از سال 2002 به این سو صورت گرفته است ارزیابی نماید. حکومت افغانستان تا حال در مورد گزارش سیگار واکنش نشان نداده، ولی وزارت دفاع افغانستان این بخش گزارش سوبکو را که حکومت بر نصف سرزمین افغانستان حاکمیت دارد رد می کند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش به رادیو آزادی گفت
در قسمت مناطق بیشتری که دشمن اونها را گرفته باشند ما به خاطر این موافق نیستیم که درست است ما در بعض مواقع از بعض جاها چیلی تکتیکی میکنیم، ولی بعدا این محلات را دوباره از دشمن گرفتیم و ما در سال 2016 در بسیاری محلاتی که دشمن در اونجا فعالیت داشت ما دشمن را بیرون رادیم.
تنها در سه ماه گذشته در نتیجه تحقیقات دفتر سوبکو یک قرارداد 99 میلیون دلاری در افغانستان لغو شده است. اداره سیگار در سال 2008 بعد از آن تشکیل شد که در مورد حیف و میل و ضایع شدن صدها میلیون دلار پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان گزارش‌ها به نشر رسیدند. سوبکو در گزارش اخیر خود گفته است با سپری شدن 15 سال و مصارف میلیاردها دلار در افغانستان بازسازی این کشور هنوز هم آسیب پذیر و نامکمل است. در گزارش همچنان آمده است که قوای امنیتی افغانستان برای جلوگیری از پیشرفت شورشیان هنوز هم به حمایت کشورهای کمک کننده، نظارت و پشتیبانی محدود تکنیکی آمریکا نیاز دارد.
در حالی که در گزارش بیش از 260 صفحه‌ای از سیگار در مورد افغانستان گفته شده که حکومت افغانستان تانسته علیه فساد مبارزه مؤثر کنه و به پیشرفت‌های هم در زمینه دست یافته، شنونده عزیز شما چی فکر می‌کنین که آیا واقعاً حکومت افغانستان در این زمینه موفق بوده؟ شما را از کارشناس‌های افغان میگن فساد بر علاوه که کاهش نیافته، افزایش هم یافته. همکارم جکفر احمدی با طاهر هاشمی تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت داشته و نخست ازش پرسیده که آیا واقعا فساد اداری در افغانستان کاهش چشمگیری یافته؟
فساد نه تنها کاهش نیافته بلکه ما که در افغانستان هستم و از نزدیک میبینم، بعضا با ادارات و اینا سر و کار دارم، نه تنها کم نشده بلکه زیاد هم شده. اگر 1% هم کم شود شما در ادارات و در شعبات دولتی و اینا آثار از او را احساس میکنید.
در گزارش سیگار همچنان آمده که پس از 15 سال و مصرف میلیاردها دلار در افغانستان، روند بازسازی در این کشور شکننده و ناتمام هست. اگر موافق هستین دلیل چیست؟
ما موافق هستم به خاطر از این که شما وقتی که در بدنه حکومت، در نظام سیاسی و در نظام حقوقی کشور شما اون ثبات سیاسی را و اون نظم سیاسی را که لازم است نداشته باشین، یقیناً که بازسازی در اون کشور صورت گرفته نمیتونه. شما در ظرف 2 سال فقط چیزی را که به سطح مردم افغانستان حتی او را میشنوین و احساس میکنین فقط اختلافات است که بین دو شخصیت اول مملکت که عبارت از دکتر سیف غنی و دکتر سیف عبدالله باشه و امروز یک تعداد کسای دیگه هم سر برآوردن و از مقام قدرت و از جزایر قدرت خود صحبت میکنن. دیگه شما اصلا راجع به حکومت و حکومتداری و حکومتداری خوب اصلا شما اثری نمیبینین.
طاهر هاشمی یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که برخی کشورها بدون حضور نماینده های حکومت افغانستان در مورد صلح افغانستان صحبت می کنند و تصمیم می گیرند. امین الدین مظفری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که پروسه صلح مربوط افغان هاست و حکومت افغانستان صلاحیت مذاکره را دارد. از طرف دیگر هیئت اداری مشروع و جرگی افغانستان گفته تا وقتی که حمایت خارجی طالبان قطع نشه رسیدن به صلح مشکل خواهد بود. نورالله شایان جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در میان طالبان و مسلح برخی علاقات است که علاقمند مذاکره اند و این یک امیدواری خوب است. امین الدین مظفری سخنگوی این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که برخی کشورها در غیاب افغانستان در مورد سرنوشت این کشور بحث میکنند و تصمیم میگیرند که نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت.
کشورهایی هستند که بدون از این که کشور افغانستان در جریان بگذارند، نشست های می داشته باشند، تا سر قضای افغانستان تصامیمی در از او گرفته می شه که خلاف همه نرمه های بین المللی هست. پروسه صلح یک پروسه ملی است، متعلق به افغان ها هست.
این در حال است که به تازگی حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان گفته است که اگر خارجیان از حمایت طالبان دست بردارند، افغان ها با هم جور می آیند. آقای زاخیلوال هرچند نامی از کدام کشور نبرده، اما حکومت افغانستان پاکستان را همواره متهم به تمویل و تجهیز مخالفان مسلح کرده است. از سوی هم چند پیش یک نشست میان پاکستان، مسکو و چین به میزبانی مسکو در غیاب حکومت افغانستان برگزار شد و خواستار بیرون کشیدن نام طالبان از لیست سیاسی سازمان ملل متحد شدند. از سوی هم نجیبه حسینی نایب منشی مشان جرگه میگوید تا زمانی که حمایت خارجی طالبان مسلح قطع و جلو مداخله بیگانه ها گرفته نشود، رسیدن به صلح دشوار خواهد بود.
تا زمانی که طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف حکومت عدالت افغانستان حمایت خارجی نشود، اینا نمیتوانند به تنهایی جنگ پیش ببرند. و واقعا اگر مداخله قطع شود، افغان ها بین خود جور خواهد آمد و افغانستان به یک ثبات و صلح خواهد رسید.
شمار از کارشناسان امور به این باورند که پاکستان، چین، ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر نمیگذارند که صلح در افغانستان تامین شود. به گفته انتظار خادم، این کشورها در جنگ در افغانستان منفعت و تشویش هایی دارند و برای رسیدن به اهدافشان از هیچ اقدام دریغ نمی کنند.
از مسائل مربوط به صلح میریم به مسائل وابسته با جنگ و بیانات مقامات نظامی افغان در مورد تحولات هلمند. شمار از نماینده های مردم هلمند از وضعیت امنیتی در ولایت دیروز در جریان سفر رئیس اجرایه ابراز نگرانی کردند، اما وزارت دفاع افغانستان گفته که امنیت هلمند قابل تشویش و نگرانی جدی نیست. سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفته که نیروهای امنیتی افغان در هلمند حاکم هستند و وضعیت به طوری که از سوی مردم نگران کننده خوانده میشه به او پیمانه خطرناک نیست. در این حال شمار از کارشناسای نظامی افغان برای بهبود وضعیت امنیتی هلمند اصلاحات در رهبری نیروهای امنیتی و تجهیز به موقع اونا را بسیار مهم میخوانند. همکارم آرزو قیاسی تفصیل موضوع را دارم.
با آنکه در جریان سفر رئیس اجرایه به ولایت هلمند وضعیت امنیتی این ولایت جدی و نگران کننده خوانده شده است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که وضعیت در آنجا تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان بوده و قابل نگرانی نمی باشد. دولت وزیری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
وضعیت در هلمند زیاد خراب نیست، تنها در ولسوالی سنگین از سوی دشمن توطئه شده بود. چند صف حفر نموده بودند و آن را منفجر ساخته بودند. در آنجا قطعات کماندوی ما رفتند و اکنون در سنگین نیز قطعات ما حاکمند.
آقای وزیری افزود که وضعیت امنیتی ولایت هلمند با آنان مهم بوده و نیروهای امنیتی تلاش دارند تا از هر راه ممکن مخالفین مسلح را از این ولایت عقب برانند. این در حال است که عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه جهت بررسی وضعیت امنیتی و سیاسی به هلمند سفر کرد. نمایندگان هلمند در شورای ملی و بزرگان قومی این ولایت در دیدار با آقای عبدالله از ناامنی‌ها در این ولایت شکایت کرده و گفتند که اکثر ولسوالی‌های هلمند از کنترل نیروهای امنیتی افغان خارج بوده و لشکرگاه نیز تحت تهدید است. هاشم ملک‌زاده نماینده مردم هلمند در مشران و جرگه گفته است که در این ولایت سه لوای اردوی ملی موجود می‌باشد که هر لوا 2 تا 3 هزار تشکیل دارد، اما به گفته وی در این لواها 500 نفر هم موجود نمی‌باشد و تشکیلات توسط آن خیالی است، موضوعی که قبلا از سوی وزارت دفاع افغانستان رد شده است. در این حال برخی از آگاهان نظامی میگویند که برای بهبود وضعیت امنیتی ولایت به خصوص هلمند نیاز است تا حکومت به اصلاحات در رهبری نیروهای امنیتی و تجهیز به موقع آنان توجه کنند. شیر محمد کریمی یکی از آگاهان نظامی بر رادیو آزادی در مورد گفت:
صرف به حضور بزرگان در محل کفایت نمیکنه، برای یک روز یا برای نیم روزی خو ارزیابی کار داره، تشخیص کار داره کی کاره قبلا هم صورت گرفته. اصلاحات در رهبری بیاد، هر جایی که نقص است، در جایی که کمبودی است، مسئله اکمالات و مسئله تجهیز و تکمیل نواقص قطاع در اونجا کمبود پرسنل.
قابل یادآوری است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جریان سفرش به هلمند روی هماهنگی ارگانهای امنیتی تاکید کرده و از نیروهای امنیتی خواسته است تا قبل از فرارسیدن فصل بهار دشمن را در لشکرگاه و ولسوالی‌های هلمند سرکوب نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ اخیراً گفته از حکومت خواهان 30 کرسی سفارت، 15 ولایت و شماری از کنسولگری ها در نقاط مختلف جهان و 15 کرسی انتصابی در مشران و جرگس. ولی ریاست جمهوری افغانستان گفته حکومت به هدف مشارکت بیشتر سیاسی با برخی از جریانات سیاسی مذاکره را آغاز کرده، ولی تا حال روی کدام سهم مشخص بحث صورت نگرفته. همکارم فرشتن ادا زیاد دارم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید بحث‌ها با جریانات سیاسی به هدف ایجاد حکومتداری خوب آغاز گردیده تا آنها هم در حکومت سهیم گردند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با آنکه از کدام جریان سیاسی مشخص نام نبرد، اما پیش از این مذاکرات میان ریاست جمهوری و عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ آغاز گردیده و هنوز هم ادامه دارد. شاه حسین مرتضوی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"کوپان چبرود به حکومت وحدت ملی است. یه خواست بود که ما از ظرفیت ها، تجارب و توانمندی های جریانات سیاسی برای پیشبرد امور استفاده نکنیم و در این راستا این بحث ها آغاز شده. البته در چارچوب گسل صورت میگیره تا ما مشارکت سیاسی بیشتر به بحث آمار ارقام فعلا نتحمل.
ریاست جمهوری این سخنان را پس از آن بیان میکند که بعد تازگی عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در صحبت با برخی رسانه ها گفته است که در گفتگوهایش با رئیس جمهور خواهان برخی از کرسی ها در حکومت شده و در این بخش پیشرفت های نیز صورت گرفته است. وی همچنان گفته است که وی 15 ولایت، 30 سفارتخانه و 15 کرسی سناتوران انتصابی را پیشنهاد کرده و رئیس جمهور نیز این پیشنهاد وی را پذیرفته است. سرپرست ولایت بلخ گفته است که وی به نمایندگی حزب جمعیت و ریاست اجرایی با ریاست جمهوری صحبت کرده و تاکنون صحبت‌هایش نتیجه خوب نیز در قبال داشته است. خواستیم تا در رابطه با اظهارات عطا محمد نور نظر ریاست اجرایی را نیز داشته باشیم، اما آنها از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از حدود 2 ماه بدین سو ظاهراً با نمایندگی حزب جمعیت با ریاست جمهوری روی سهم داشتن در نظام گفتگوهای را آغاز کرده است. اما یک سخنگوی حزب جمعیت و برخی منابع در ریاست اجرایه بر رادیو آزادی گفتند که عطا محمد نور با نمایندگی از آنها صحبت نمی کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمپاین پولیو یا فلج اطفال در نقاط مختلف کشور جریان داره. مقامات صحی ننگرهار گفتند به تمام کودکای پایان سن 5 سال ای ولایت که از تطبیق واکسین پولیو باز ماندن خبر داده میشه که روز جمعه دور بعدی ای واکسین آغاز میشه. همکار مقیم نایب در مصاحبه با دکتر نجیب کاموال رئیس ساعت عامه ننگرهار پرسیده که کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ننگرهار چطور پیش میره؟
مجموعاً در حدود 1,200,000 اطفال تارگت ما بود که باید از زیر سن 5 بر زیاد واکسین تطبیق شود. خوشبختانه که سابق در ولایت ننگرهار 75,000 اطفال از این واکسین محروم میماندن. با همکاری علمای کرام، استادان معرف، موسفیدان، و شوراهای انکشاف دهات. ما توانستیم که شماره 75,000 در ننگرهار ولایت ننگرهار به 10,000 کم کنیم. ما هفته آینده توسط رضاکارای سرامیش که به دور دائمی ما وار استخدام کردیم، انشاءالله این 10,000 طفل هم در ولایت ننگرهار واکسین میشن.
دکتر صاحب، امی کمپاین واکسین پولیو در دیگه ولایت شرقی افغانستان به چی گونه؟
در ولایت کنر در حدود 18,000 طفل پارسال از واکسین مانده بودن که در این کمپاینی تعداد به 4,000 کاهش یافته و این 4,000 اطفال هم انشاءالله هفته آینده توسط کارمندان دائمی که طرف سرامیش بر ما معرفی شدن و واکسین میشن. در ولایت لغمان این تعداد فکر میکنم به صفر رسیده. خب دیروز 300 طفل در یک قریه از واکسین باز مانده بودن، تا آخر امروز ما امید داریم که 300 طفل هم در ولایت لغمان واکسین شود. در ولایت نورستان واکسین به واجه اشتنش تطبیق شده، وجه هیچ توتف سرار نداریم که واز واکسین باز مانده باشن.
چقدر مردم با شما همکاری دارند؟ در کدام مناطق بیشتر است همکاری؟
برنامه صحت تمام برنامه ما و همچنان برنامه معافیت کتلوی ما که در او ما نو قسم واکسین تطبیق میونیم، این تمامش مردمی هستند. ما هیچ فرد را از شهرها به ولسوالی روان نمی کنیم. تمام افرادی که در محل هستند، در قریه زندگی میکنند، واکسین توسط ما تطبیق میشه. یعنی برنامه کاملا توسط مردم محل تطبیق میشه. ما در بخش لوجستیک ترنینگ و هم آماده ساختن واکسین ما برشان کمک میکنیم و چون صحت و تمام برنامه های معافیتی ما و تطبیق کمپانی پولیو غیر سیاسی و غیر انتفاعی است، دیگه ما با هیچ گروه با هیچ کسی سر و کار نداریم و همچنان بر ما مذهب و قوم و لسان و موقف سیاسی مطرح نیست.
دکتر نجیب کاماول رئیس سهتامی ننگرهار بود. شنونده عزیز، با مسائل اجتماعی میمانیم و از کمپاین پولیو میریم به مشکلی که برفباری های اخیر در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده و ده ها قربانی گرفته. صدای شما را از باشنده های مناطق مختلف کشور در مورد برفباری های اخیر مشنویم.
از پیام های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. غیر تلخان از ولسوالی دوشی است. راهای ما مقصود است در کتل اسکار 1 کیلومتر برف زده، یه جو مشکلات مردم بسیار زیاد شده. عرض ما در بالاجا میرسد.
به اثر برف و یخبندان راهای اکثر ولسوالی های ولایت خور مسدود می باشد. من جمله ولسوالی ساقر راهای آن دروی ترافیک مسدود است.
ما امام الدین از ولایت غزنی تماس گرفتیم. یک تن از دریورا سلامی منطقه به نام حسن کارز نزدیک شاجوی همیشه یا حبیبی یا علا طبیبی 4 سال میشه که همی پول خراب است. سندی پول ها میتور تایی که برای یک پول مترانه تایی که در این عوای یخ و برف و یخک سالت همه چونه نام داره نه او داره مترانه کلی گیر یخ داره.
رسانه ها از گفتگوی تلفنی بین وزیر دفاع جدید امریکا و همتای سعودیش خبر دادند. این گفتگوها بیشتر روی نقش ایران در منطقه متمرکز بوده. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارم.
جیمز ماتیس رئیس جدید پنتاگون در یک تماس تلفنی با همتای سعودی خود روی مخالفت با مداخلات ایران در شرق میانه توافق کرده است. رسانه های عربستان سعودی میگویند گفتگو میان جیمز ماتیس و شاهزاده محمد بن سلمان روز سه‌شنبه صورت گرفته. این در حال است که برخی از مقام ها در اداره جدید دونالد ترامپ نیز از موقف تند خود در برابر ایران ابراز کردند. وزیر دفاع جدید امریکا ایران را به عنوان بزرگترین نیروی بی‌ثبات کننده در شرق میانه خوانده است. رسانه های عربستان سعودی میگویند در جریان گفتگوی تلفنی میان وزرای دفاع امریکا و این کشور، شاهزاده محمد به جنرال ماتیس گفته امیدوار است که واشنگتن و ریاض مشترکاً بر اساس منافع دو کشور علیه تروریسم مبارزه کنند. ایالات متحده و عربستان سعودی از چندین دهه به این سو دارای روابط نزدیکند، اما این روابط در زمان اداره باراک اوباما به گونه فزاینده با تیرگی روبرو شد. این تیرگی بنابر تلاش‌های آمریکا برای بهبود روابط با تهران به میان آمد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده که اداره جدید دونالد ترامپ با پیشی گرفتن در منطقه جلو فعالیت‌های ایران را بگیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی نزدیک شدیم. من زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین، یک چای سبز مزه‌دارم نوش جان کنین و منتظر بانین که درست 30-35 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا آغاز میشه. شامتان خوش. خداحافظ.